میکنیم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلي د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي او د غراز د ازادۍ میلمه هم اوري. د ازادۍ په میلمه کې په نیویارک پانتون کې له افغان پروفیسور ډاکټر عبید الله ورداک سره خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړې استاذي زلمای خلیلزاد وای د بګرام د هوایی اډي او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکاري په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوی. هغه تیر شپه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی، زما برداشت دا دی چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلی خلیلزاد نه دی ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوی معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و چې ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوست کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ور نه کړي بعد به ورپېښ شي. خود طالبانو حکومت د بګرام هوایی اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوه تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی. د سازمان پرون په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکر ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ په افغانستان کې د درسل ویښ سلنه مړینې سبب دي. WHO وایي ښایي د غشمیر تر 2013 کال پورې لشپېته سلنې لوړ شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. هغه دوه بریتانویان خزه او میړه چې نوی د طالبانو له بنده خوشی شوی وای له اعدام څخه یې ویره درلوده. اتیا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن شپږویا کلنه باربي چې په افغانستان کې له نږدې اتو میاشتو بند څخه تر خلاصون وروسته بریتانیا ته رسیدلی ګارډین ته د خبرې کړې دي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي. پیټر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم خوشی نشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د تیر جمعې پر ورځ ویل چې د غیر بریتانوي جوړې د افغانستان د قوانینو سرغړونه کړې وه او د عدلي پروسې تر بشپړېدو وروسته خوشې شول، خو جزئیات نه ورکړي چې په کوم جرم نیول شوی وو. ټاکل شوی چې جرمني په راروانه میلادي میاشت کې د کډوالۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د څو اروپایي هیوادونو د استازو د یوې بلې غونډې کوربه وي. د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي د منشن په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 14مه پلان شوی له اروپایي شریکانو سره اروپا ته د کډوالۍ په پروسه کې د بدلون لپاره د نورو هڅو او اړینو اقداماتو په اړه خبرې کیږي. هغه ویلي چې موږ باید د اروپایي ټولنې د کډوالۍ شرایط او د اخراج قوانین سخت کړو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادی فلوی تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوه دولتونو د رامنځته کولو پر سر هوکړه ونه کړي، دوی فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی وادی فل نن دوشنبه ویلي د دوه دولتونو حل لاره اسرائیلیانو او فلسطینیانو ته د سوله ییز خوندي او باعزت ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره هممهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون څلورو هیوادونو بریتانیا، استرالیا، کاناډا او پرتګال فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ ہی لچ ٹول جوڑ غو صحت مند بیاست شنا غلاست یو لسم ٹول گئی و نہ ہم لست پتہ لوس کی مو د حجروی حجری دوران او پیجن دی او پدی باندې پوس ولو چی مخ کی ددی چ د میتوسس عملیه سر تو رسیج د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاونه دی چ سر تر رسیج چی هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چی گروت 2 پای تو رسیج پدی ز کی چیک پوینت وجود دلودی چی دوی ته مثال معلومول چی دوی نور اماده دی چی شو کی د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل سی او حجروی ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرې دل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. مجھ دا امیتوسس مرحلہ وچ غیر مستقیم ویش ہو اور سرمو مستقیم ویش ہو اور سرمو غیر مستقیم ویش ہو چ پدوا ڈاولا و چی وی میتوسس ہو او بلی ہا میوسس ہو نا ظلم رے میتوس عملیہ پیجن اس مجھ استاس درس با دا درو وی ایم سفے خاطر او وی ایم سفے پری دوام کری. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجوي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې هغه دوې لونني یا ډاټر سلس لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنیو حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چند کیږي حجره عظمي حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل د دې بل مرحله چې بل کاچ سر ته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لوده د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي چې موږ وایي دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل دی یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دی کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کش کړل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپل چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي، چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ شوي وه بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بیرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دي، د کروموزومونو چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دي، هغه چې کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي، نو د تا مده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کوي او سایتوکاینیسس مرحله سره ته ورسیږي. دا زو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستی اخیرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجی وسایلو په واسطه د غنیوي خښتې چې کیږي جوړ ریږي، د خنډي خوشته په جوړولو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجري چې کوم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې لاس راغلي. دا د میتوسیس مراحل. فلاح چې په میتوس په مراحل باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوی فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغیر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پریسي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دا ځینې سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي. دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي. او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دي. سستول ته جوس خان لري نری منه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لوست د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګ په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګ نایتروجنی قلویګانې او پنځه کاربن قند درلودي چې د کم قلویګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د سل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجنیری چې مو ویل چې جنټیکي انجنیری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګ د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و د هغه کوم درمل چې و همدارنګ ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګ درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس ته شپږ څلوېښت مسافې څخه تر درې پنځوس مسافې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثال موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ش نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه واځي یو دانه تولیدول مګر ورسره چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځ کړله په دې کې به غنم ډیر دانې ډیر تخمونه ورکول همدارنګ د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصرار واستل دا کوم انجینری چې د جنټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په تر سره کولو سره د یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوی کې ورسخه ګټه واخیستل همدارنګ لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ش نسلونه راسته راوړله همدارنګ د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ش مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جنټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دا کم کسان چې دی دا عملی چې سر تر رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل شي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جنیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې و ډېر و ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تلل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې د انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله دا رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامست کوي د هغه د پارچ شي کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وای په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 980 میلادي کال کې د غشمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې شنه سل سره وړي د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره واده کوله او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سر ته رسیدله چې حالت به دغه کم بیگانه انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم ووسی همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر دي ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمونې راواخیستې هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کړي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې وخت خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو، یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو ده دی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخیستې هغه د خوګ په ودې په ډي ان اې کې ورزافه کې چې په دې سر چې و دا کم خوګ چې و نسه چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن یې ډیرو خو مګر د دوی هډوکي چې و هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې خو دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د یعنی دا کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دا رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کار اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته وزه، یعنی د دوی کې د لیسی چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته وزه او هغه هیتروزایګوس وزه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصد چې کیږي 50% تر رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان او سې چې هغوی کېدل سي ناسم دلایل او عمل په دې کې سقط رامنځته سي، ځین نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. هم رنګه ځینې وخت چې کله شزینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رنګ سره مخامخ شوی یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه لامل د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړي. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي، او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی، او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اورېدو ته راستره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو درو پیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدر منه اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی، او زه د وردک ولایت د وردک ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د حاجي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي، تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسه هم زده کړې مې پوهنتون هم په افغانستان کې کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې لساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم، او بیا همالته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد په اسم باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې ځینې سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړلې، او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته له یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدای ما ډېر وخت نه کیږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کیږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لېږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تیر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم، او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې هغه پوست ته ځان کاندید کې یا ورشي په دنده کار وکړي، دا امکان شته منل کېږي بې له کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ، په امریکا کې او په ټولو نورو نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي، نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي، او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنګلادیش، یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي، او موږ فکر کړو چې یعنی په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې، تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بل نړیوال ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډیری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم، په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او لنې کومه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې و، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروخه، نو ته ذهنن یا دفتن ده هغه له مخ نه او ده هغه له قواره نه او ده هغه له انداز نه ته پیږی چې هو دا خبره او یا دغه ټکی وخت او دا یو ښه احساس وی. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پانتون کې هم چې زه ومه، نو د ماډر علاقه د ریاضي سره او د څنګه د استادی سره، نو پانتون کې هم دغه لړۍ جریان درلو چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه چې د ماز دا وی او فکر کوم چې د ټولنې په ګټه دی هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه ک د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وی یا هم د ذکرو نور کوم چانسونه دی او اسانتیا وی دی نو کوشش کوم هغه هم له نور خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځنی ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یو برخه ده اما علمی فعالیتونه ډیر ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب ورداک تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوختیاست. په افغانستان کې د درس تجربې تاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا پرختیا هم دومره یعنی د زمونږ توپیر هم دومره دی له لویدیز سره له پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیز نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چپ افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس او څه مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کوي. دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی چې یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وکړو چې ترې نه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې یو بخښه چې ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
هو، یعنی د سیمه چې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه مثبته وي. او دغه لیبرال اغه تعریف په افغانستان کې د نوو وخت دی لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي. دغه لیبرال زده کړه نه خو دلته لکه تاسو چې ویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګه د خپل راتلونکي کاریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې تر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خانه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره دې چې هلته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي، خو د موږ ځوانان په مجموع کې یعنې زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره دې چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کړلی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کړلای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو، که یو څوک نشي کولای چې ځانته په افغانستان کې دنده پیدا کړي هغه باید وکړلی شي چې ځانته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځانته دنده پیدا
کړي. په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل کوي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړې دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاری هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالک اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغه سره غلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی مخترق پیښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تیرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل ده. په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان ده، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبر زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنی تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مکړئ، یعنی چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
یعنی ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي، ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولري او د هغې لپاره باید فکر وکړي. یعنی دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي، له دې سره دا تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلې شم او کنه لکه په افغانستان کې ستاسو تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهیږي چې نه دا دنده به اتمن پیدا کیږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسان له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته زموږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنی که زموږ یو ځوان ته ووایي شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د پاره ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدل یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1923 کال کې زیږیدلم او اوس مې عمر 10 کال.
ډېر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لرئ؟ د زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د یو سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کالر دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته را شي کتابچا او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې که د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وي، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا همدغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې زموږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې یو چاته زدر ریاضی سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه ما حل کړی نو کله کله به داسې مشکل شم بیا ریاضی سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلود خو ما ورته فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید ټولو دغه سي علاقه ورسره وي نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم دته هم عین وضعیت
ډېر زیاته مننه په پای کې کڅه وای د ریاضی مینوالو ته د ټولنیزو علومو مینوالو ته نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای په منی در سره وکړو
ډېر زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اوریدونکو د حوصله نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټول ځوانانو ته هم دا وی چې خپل زده کړه دوام ورکړي او خپل زده کړه په داسې ډول باندې یارې کړي یا ذهن انده آماده وسی چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې په هر خپل دنده وکړي یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تیروي که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیرې کړي نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټول د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېریږي تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېریږي نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري.